اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنئ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته راغلی. په دې خبرونه کې د محکمې قاضي او وکیل په دندو باندې ارزښت باندې او دا چې په یو مملکت کې څومره د دوی شتون مهم دی خبرې کوو.
له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد دکتور محمد ظریف علام ستانگزی. استاد په پیل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. چون موضوع د قضا او محکمې ده، څومره به ښه وي چې په پیل کې په خپله د محکمې قاضي او وکیل په هکله معلومات ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته. په ټولنه کې چې کله انسانان ژوند کوي، هرومرو انسانانو دا غریزه ده چې خودخواهي غریزه لري. کیدای سي د دغې غریزې پر بنسټ باندې ځینې وخت او کله کله د نورو همنوعو حقوق نقض شي او دغه غریزه د هغو حقوق د پښو لاندې کړي. د دغو حقوقو د اعادې لپاره او د دغو حقوقو د احقاق لپاره په حقوقي سیستمونو کې محاکم ایجاد شوي دي او په ټولنه کې محاکم وجود لري او کم د دغو نزاع او خصوماتو ترمنځ د حل و فصل صلاحیت لري چې په هغو محاکمو کې قاضي ده او قاضي ځانګړی علمیت باید ولري چې هغه په اوسنیو ټولنو کې د هغو علمي کچه په هغه حد باندې چې دوی باید عالي تحصیلات په پوهنتوني تحصیلات ولري او عالي تحصیلات ولري او په هغو حقوقو په هغه مسایلو باندې پوهي چې په ټولنه کې د اوسني عصر د تقاضاو په اساس قوانین نافذ شوي او قاضي په هغه مسایلو باندې باید حاکم او پوه ولري. خصوصا په افغانستان کې قاضي باید په حقوقي او فقهي مسایلو باندې کاملا پوهي ولري، چې حقوقي او فقهي پوهه دواړه لازم او ملزوم دي. هم حقوقي پوهه د قاضي لپاره ضرور ده، هم فقهي پوهه، اسلامي فقهي پوهه، ولري چې د افغانستان حقوقي سیستم له اسلامي شریعت نه اخیستل سوی، نو هرو مرو قاضي باید فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ولري. او که چیرې تنها فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ونه لري، دا هم یو بخش د قاضي ناقص ده. ور باندې کېدای سي د خلکو حقوق په ټولنه کې نقص او قاضي په ناپوهي سره غلط فیصلې وکړي. او که چیرې قاضي تنها حقوقي پوهه ولري او فقهي پوهه ونه لري په هغه مسایلو باندې چې د افغانستان قوانین لغونه منشأ اخیستی ده، نو په ده کې د قاضي نقص وجود لري، کېدای سي د خلکو حقوق نقص سي. زه بل برخه ستا شویلې سي د وکیل ارزښت ده، د محاکم او د قاضي ارزښت ده. نو کچېره دعوا کیږي او یا د خلکو حقوق نقضیږي، یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق دوباره ورته یاده کوي هغه محاکم دي. چې په موضوعاتو باندې محاکم منقسم شوي دي، تقسیم شوي دي، چې هغه د افغانستان د حقوقي سیستم پر بنسټ څه جزایي محاکم دي، مدني محاکم دي او تجارتي محاکم دي. د دغو محاکمو لپاره شکلي قوانین ایجاد شوي دي چې د اصول محاکمې پر عنوان لاندې یادیږي، چې هغه شکلیات د پروسې د محاکمې پیشبینی کوي. او بیا په تجارتي او مدني او جزایی کې هر یو برخه کې ځانګړي موضوعات وجود لري. مثلا په جزایی مسایلو کې د امنیت عامه سي هغه جرایم دي سي هغه د امنیت داخلي او خارجي یا منفعت عامه پورې اړه ولري، هغه محاکمې بررسي کوي. عادي جرایم سي دي هغه دیوانونه د جزا دي سي هغه رسید کوي. په دغه طریقو باندې دا تقسیم شوی دي. مراحل له طریق نه په افغانستان کې په ابتدایه محکمه، مرافعه محکمه، سپای ورته استیناف محکمه ویلي، او فرج یا اخیری مرحله است، دستر محکمه مرحله ده. په دغه مراحل باندې تقسیم شوی او دا هم یو منطق له لحاظ شوی که چیرې د ابتدای قاضی اشتباه کوي، باید استیناف قاضی یا مرافعه قاضی دغه اشتباه واخلي، او که هغه هم اشتباه کوي، تمیز یا ستر محکمه باید دغه اشتباه رفع کړي. دغه ټول مسائل ته د حقوقي لحاظ که چیرې نظر وکړو، ټول هدف یو هدف ده، چې هغه د عدالت هدف ده. بنان عدالت د محاکمو له جانب نه تامینېږي، او کوم صورت کې تامینېږي؟ چې په دغه محاکمو کې مسلکي قاضیان اوسېږي، وړ قاضیان اوسېږي، په ټولو مسایلو باندې سر خلاص وي، په هغه وخت کې عدالت تطبیقېږي. حقوقي لحاظه بیا د محاکمې څنګ سره اوسي یو بل صفت یادېږي په اوسني عصر کې، چې هغه عادلانه ده. دغه صفت چې عادلانه محکمه ورته وایو، دا عادلانه محکمه هغه ته وویل کېږي چې عدالت د حقوقي لحاظه معنای دا چې کې خودل یو شی په خپل ځای کې.
بله، راځو دې ته ستنګزای صاحب.
کچیر امدغه محاکم امدغه قاضی امدغه وکیل په ټولنه کې نه یي ټولنه لڅ سره مخ کې دلی سي تاسو ډیر مهمو مسایلو ته اشاره وکړه د محکمې قاضی وکیل ارزښت مروخانه ک روزو دې ته چې دغه ک نه یي څه کې دلی سي
طبيعي دا کچیر محاکم نو سیګیو حراج مراج ده د خلکو حقوق ته سیګی مرجع د عدالت وجود لري کنان یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق سی کله نه سی هغه محاکم دې دوباره ورکوي او همدارس د وکیل مشروعیت ده دا د مدافع وکیل مشروعیت په وسنی حقوقي سیستم کې دا داسې خلک نسبت د مشاغلو سره مشغول دي او یا نشي کولی خپل دعوا مخکې بوزي یا حقوقي فهم اکثریت ټول خلک حقوقدانان نه دي دوی د خپل دعوا لپاره کېدای شي ځان ته یو پوه خبیر کس یا هغه مدافع وکیل ده هغه ونیسي او د دوی قضیه په حقوقي شکل باندې سي هغه ټول هغه کتبي ورقې دي چې لیکل کېږي سي عریضه ده سي هغه ته استدعا ویل کېږي محکمه کې د صورت دعوا ده دفع دعوا ده صورت اعتراض ده دفع اعتراض ده دا هر څوک نشي کوی دا هغه کسان کې سي هغه حقوقدانان سي هغه مدافع وکیل ده مدافع وکیل هم هغه کس ده چې په افغانستان کې حقوقي تحصیلات لري فقهي تحصیلات لري دا کوي سي مدافع وکیل سي او جواز د وکالت دفاع کوي دا بیا کوي سي محکمه کې د خپل موکل په نیابت سره په محکمه کې قضیه مخکې بوزي او حتی په حقوقي سیستمو کې د سي یادیږي سي ډېر په عامیانه شکل ده چې قاضي ته کله قضیه د دعوا او دفع دعوا وړاندې کیږي دغه دواړه طرفه کچیرې په حقوقي مسایلو باندې آگاهي سي هغه مدافع وکیل ده نو قاضي ته موضوع ډېر اسانه کیږي چون دغه ورقه چې د دعوا او دفع دعوا دي دا په حقوقي سیستم باندې وړاندې کیږي نو قاضي په حقوقي رڼا کې دا ډېر په اسانه باندې فیصله کوي سي او حق ته زر رسیدای سي او کدا چیرې یو څوک سي بے سواد ده او کسي واد نه لري او دا محکمې ته وړاندې سي حقیقت که محکمه هم حقیقت یادی کنه شکای بنان ارزښت مدافع وکیل عادلانه محکمه کې پوسنی سیستمو کې چې په قوانینو کې هغه راینکاس پیدا کړی ده ډیر ارزښت لري د عدالت د تطبیق لپاره سیدته ارکان د محکمه وایي یعنی کنجونه د محکمه یا ستونونه او پایه د محکمه بنان مدافع وکیل یو رکن د عادلانه محکمه ده که چیرې موږ عادلانه محکمه یادو مدافع وکیل باید شتون ولري خصوصا په جزایی مسایله کې چې په خو که اساسی قوانینو کې د مدافع وکیل شتون په جزایی مسایله کې حتمی ګڼل شوی وسه حتمی باید مدافع وکیل پکې وسی کې ولې چې متهم د حبس لاندې ده متهم د توقیف لاندې ده هغه نشي کولی په خپل استقلال سره خپل دفاع وکړي جانب مقابل د متهم دولت ده نو هغه څوک چې په استقلال د مسلکی باندې کوي چې دغه متهم له حقوقو نه خپل دفاع وکړي هغه مدافع وکیل د استقلالات د مسلکی او په ازادي سره کوي چې د محکمې په قابل کې د متهم له حقوقونو دفاع
bale استانګزای صاحب کراس د افغانستان اوسنی وضعیت اکثر کسانو سره چې په تماس کې کیږي البته له نور ستونزو سره یو لوی ستونزه ده چې اوس الته قضایي سیستم نشته لکه څنګه چې خلک غواړي تاسو یې څه ډول ارزوي
ټولنه کې چې دغه عالی تحصیلات جوړیږي البته لږ به اشاره د تحصیلي برخه ته وکړم دا د ټولنې د نیاز په اساس ټولنه دی غوښتنو په اساس باندې د کریکولمونه په پانتونو کې جوړیږي زموږ دوه پانځه په افغانستان کې قاضي او څارنوال او مدافع وکیل فارغ یې هغه یو حقوق پانځای بخش قضا او سرنولی ده او د شریعت پانځای ده دغه کریکولمونه چې جوړ شوی ده د ټولنې د نیاز په اساس جوړ شوی چې موږ حقوقي سیستم چې شته او د موږ د ټولنې غوښتنې د قضا او سرنولی او مدافع د حقوقي برخو غوښتنه څه شته چې کله دغه موضوعات د عدالت راځي د غوښتنې چې دي نو دغه کریکولمونه د دغه دوه پانځایو نه سکل فارغيږي د دې ټولنې د نیاز په اساس فارغيږي کریکولمونه دغه په اساس جوړ شوی لکه د شرایط پانځي کې حقوقي مسایل هم ویل کېدل او شرعي فقهي مسایل هم ویل کېدل همدارس په حقوق پانځي کې فقهي مسایل او اسلامي مسایل او حقوقي مسایل ویل کېدل کله چې دغه شخص فارغېدو د حقوقي سیستم د افغانستان باندې آگاه او قوانینو باندې آگاه دوی فیصله کولی که چیرې تنها فقهي فهم وسیږي حقوقي فهم نه وسیږي دا هم ناقص ده که چیرې تنها حقوقي فهم وسیږي په افغانستان فقهي فهم هم نه وسیږي دا هم ناقص ده نو دغه لحاظ نه عدالت ته خدشه وارديږي ولې چې هغه قاضي هلته ناست ده هغه په ټولو مسایلو باندې آگاه نه ده بنان په حقوقي مسایلو په نړیوالو حقوقي مسایلو سي نړیوالو حقوقي مسایلو چې دي موږ ډېر کنوانسیونونه الحق کړي دي او افغانستان کې هغه قابل د تطبیق دي او موږ افغانستان نشو کولی له ټول نړۍ نه تجرید کړو چې افغانستان یو تجرید شوی ملک ده او نور نړۍ سره موږ معاملات نه لرو کله چې نور نړۍ سره د زموږ په خصوصي حقوقو کې په خصوصي حقوقي نړیوالو حقوقي مسایلو کې زموږ تعامل راځي، او حتی عمومي نړیوالو حقوقي مسایلو کې زموږ تعامل راځي، نو دلته اړین ده چې موږ من حیث د قاضي، من حیث د مدافع وکیل، او من حیث د حقوقو په افغانستان کې په حقوقي مسایلو او فقهي مسایلو باندې باید پوهه وچیږو. نو دا لامل ده چې کیدای شي غټې ستونزې اوسني وخت کې په افغانستان کې ایجاد کړي، ولې چې فارغ د حقوقو شرایطو د افغانستان د تحصیلي بنسټونو نه فارغېږي، هغه متاسفانه په قضایي سیستم کې اوس فعلا وجود نه لري. د دغه لحاظ نه داسې د خلکو حقوق نقضېږي او د خلکو حقوقو ته درست رسیدګي نه کېږي.
بله ستانکزای صاحب، یو بله موضوع د ښځو موضوع ده چې دوی لکه څنګه چې افغانستان کې له خپلو نورو حقونو څخه محروم دي، محاکمو ته هم لاسرسی نه لري که چیرې دوی ورځي. البته د همدو ښځو له قوله دوی سره بد وضعیت کېږي، دوی دې ته یو ډول تهدیدېږي چې نه باید راسي شکایت وکړي، نه باید خپل مشکلات محکمه کې شریکي، دوی سره یو نامناسب چلند کېږي. دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
من حیث د انسان موږ اوس کله بحث کوو، من حیث د انسان یا د یو ټولنې د وګړو د حقوقو په حیث باندې بحث کوو. وګړي او انسان ښځه هنر دربار نیسي. دغه حقوق چې اساسي حقوق د وګړو په ټولنه کې یادیږي او دولتونه مکلف دي چې هغه حقوق خلکو ته زمینه مساعده کړي چې هغه ښځه هنر ده، او دا د دولتونو مسؤلیت ده. یو له هغه حقوقو نه عادلانه محاکمو ایجاد ده، او د خلکو لاسرسی عادلانه محاکمو ته ده. نو دغه خلک هم ښځه هم نر ده، ښځه او نارینه که چیرې حقوق نقضیږي دا باید محکمې ته مراجعه وکړي. خصوصا د ښځو حقوق په خصوصي برخه کې، د ژوندانه په برخه کې، او د فامیلي او کورنۍ په برخه کې، په افغاني عرفي ټولنه کې چې هغه ډېره عرفي ټولنه چې حتی مخالف دغه عرفونه، مخالف د دین د اسلام او مخالف د قانون دي، د ښځو حقوق زیاتره په کورنیو کې نقضیږي. نو زیاتره اړینه او مهمه موضوع دا ده چې ښځې زیاتر باید محاکمو ته د خپلو حقوقو لپاره مراجعه وکړي، او دا دروازې باید ورته خلاصي. او بله موضوع دا ده چې دا حقوقي لحاظ، ولې چې عدالت کله وایو، عدالت د ښځې لپاره هم ده، د نارینه لپاره هم ده. او په کومه موضوع کې ده؟ په هغه موضوع کې چې د دوی حقوق نقض شوي، او حتی په دغه موضوع کې چې کله موږ وایو چې د حقوق ښځې مراجعه نشي کوی، که چیرې فقهي مکتبو لیدلوري په اسلامي فقهي مکاتبو کې مطالعه کو، وی ګورو اکثر علما و د ښځې قضاوت ته اجازه نه ده ورکړې. یوازینی مذهب چې د ښځو قضاوت ته اجازه ورکړې په هغه مسایلو کې چې صرف حدود و قصاص دیات کې، چې هغه کې یو فلسفي بحث ده. په نور مسایلو کې، په مدني و تجارتي و په عادي جزایي مسایلو کې، د ښځې قضاوت د حنفي فقه پر بنسټ باندې جایز ده، او حنفی فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکړی. نو بنان ښځه باید حتی قاضی سي، او دغه ښځې که دوی وایي چې نارینه و ته مراجعه ونه کړي، باید ښځې قاضیان وګماري، خاص محاکم د ښځو لپاره ایجاد کړي، حتی که وایي چې دا نارینه و ته د مراجعه نه کړي. فلسفي لحاظ دا څه ده؟ حتی په ټوله اسلامي نړۍ کې فتوا په فقه حنفي باندې ده چې ښځې قاضیان وجود لري په اکثر اسلامي ممالکو کې. دا د څه لپاره؟ ښځه حتی فامیلي مسایلو کې، زموږ د افغانستان په پخوا نظامو کې فامیلي محاکمو کې اکثرا ښځې وې. ولې وې؟ د ده لپاره چې ښځو بس فامیلي مسایلو ته مراجعه، محاکم د فامیلي ته کوله، دغه خپل مشکل ښځې قاضي ته ښه بیانوي چې نسبت نر قاضي ته. بنا د دغه لپاره چې وضاحت ښځې قاضي ته ښه بیانوي، چون د دوی حقوق نقض نه سي، بعضې مسایل د شرم له لحاظه، نور مسایل له لحاظه چې ښځو کې شرم او حیا هم یو له خصوصیت د فطري نه ده، هغه نارینه قاضي ته ښه نه سي بیانوي، نو ښځې قاضي ته ښه بیانوي سي. د هغه لحاظه په افغانستان په حقوقي سیستم کې پخوا په فامیلي محاکمو کې ښځې وې، ښځو به ښځو ته ښه مراجعه کوله. نو بنا د ښځو قضاوت د ښځو د حقوقو د احقاق لپاره ډېر اړین او مهم ده، او دا خو لا پرېږده چې دا تاسې ښځې حتی د ده محاکمو ته نه پرېږدئ چې خپل حقوق ادعا وکړي. حتی زه وایم چې ښځې قاضیانې باید تعین شي، ښځې قاضیانې په نظام د قضایي کې باید یعنی اسلامي نړۍ کې، خصوصا په افغانستان کې وجود لري، ترڅو ښځې وکولی شي په سهولت سره مراجعه ورته کړي او خپل حقوق وغواړي.
بله، تاسو ویل چې ښځینهو ته ضرورت ده چې حتی په محاکمو کې دوی قاضیانې واوسي، مګر نن سبا افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ښځې حتی خپل هغه کیس، خپل هغه کوم مشکل چې لري قضاوت یې نسی وړاندې کولای. همداسې د افغانستان په نورو ادارو کې ورته پرابلم، ورته مشکل ده. او له بلې خوانه حاکم نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یستو. کله چې یوه ښځه د ضرورت په وخت مجبوریږي چې دا یو نارینه ته ورځي خپل مشکل وایي، دا موضوع څومره له اسلام سره په ټکر کې ده او اوسنی نظام ولې دا پام کې نه نیسي؟
که چیرې موږ افغانستان وګورو، افغانستان اکثریت وګړي پیرو د فقه حنفي دي. حاکم نظام هم په ټولو تقنیني اسنادو کې او فرامینو کې څه صادره یې ډېر تاکید په حنفي فقه کې یي. نو په نن په حنفي فقه کې اجتهاد د حنفي فقه دا ده چې ښځه باید قاضي اوسي، نسبت نورو مذاهبو ته. نور مذاهب اجازه نه ورکوي، تنها حنفي فقه. او فتوا په اوسني اسلامي نړۍ کې په حنفي فقه باندې داسې باید ښځه باید قاضي اوسيږي. ولې علت ما بیان کړو چې رسیدګي ډېر ضرورت کېږي. د نن ښځه باید قاضي اوسيږي، ښځو ته حق ورکول شي چې محاکمو ته مراجعه وکړي. د دوی حقوق چې کله په ټولنه کې ځي، خصوصا د نارینه او لخوانه دایمن نارینه په کورنۍ کې استبدادي صلاحیتونه لري. اکثرا په میراث مسایلو کې، د نکاح په مسایلو کې، په اکثر مسایلو کې د ښځو حقوق په افغاني ټولنه کې نقصیږي او د دې شاهدان موږ یاستو. بنام که چیرې دوی ته حق په محاکمو کې نه ورکول کېږي، د اسلامي لحاظه په ښځو باندې ظلم ده. د قرآن آیت د الله تبارک وتعالی فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم، واتو النساء صدقاتهن نحله. تاسو د ښځو مهرونه ډېر په نیکروي باندې ورکې. نحل په عربي کې د عسل او مچۍ ته وایي. داسې په نیکروي ورکې لکه چې د عسل او مچۍ شات ورکې، داسې په شیرینی باندې ورکې. بعض خلک دي د ښځو مهر نه ورکوي، نفقه یې نه ورکوي. نو بنان که دغه ښځه محکمې ته د خپل د حق لپاره چې نفقه باید ورکول شي، مهر باید ورکول شي، دا ور نه کول شي، نو دا که محکمې ته مراجعه ونه کړي، سوال خو د قرآن حکم نقص، الله تبارک وتعالی حکم وکړو. نو بنان دا حق چې الله ورکړی ده، نو زه څه کار یم چې په محکمه کې او یا په نظام کې نه ورکوم چې محکمې ته مراجعه نه شي کولی؟ بنان هغه حق چې ښځو ته الله ورکړی، حق چې ښځو ته دین د اسلام ورکړی، هغه حق چې ښځو ته حقوقي سیستم دی او اسلامي ملک ورکړی، نو بنان زه څه کار یم چې زه ورته وایم چې ته محکمې ته مراجعه نه شي کولی او ته عدالت ته مراجعه نه شي کولی او عدالت نه خپله غوښتنه مشروع شرعي حقوقي غوښتنه نه شي کولی؟ بنان دا ظلم ده او د عدل په مقابل کې منفی پدیده ظلم ده. بنان که چیرې د عدل اجازه نه وي، عدل مرجع ته اجازه نه وي، نو دا واقعیت داسې دا ظلم.
بله، په آخر کې که راسو اوسني حاکم نظام ته یو څه خبرې تاسو ولرئ، له قانوني اړخ څخه کوم څه چې اوس په افغانستان کې روان دي، دا څومره د یو مملکت په زیان تمامېدلی شي؟
په یو ملک کې چې عادلانه نظام څخه محاکم دي، چې هغه په اساسي اصولو باندې ولاړ نه وي، طبیعي داسې په ټولنه کې ظلم دي. او په ټولنه کې چې کله ظلم دي، یا هغه حقوقو ته نسبت د نافهمي یا ظرفیت د محاکمو دا نه وي چې هغه مسایل حل و فصل کوی شي، دقیقا څه دا ظلم ده. بنان د ظلم د رفع کېدو لپاره محاکم تخصصي کېدل، د محاکمو ظرفیت لوړول، د قاضیانو فقهاو له نظر نه قاضی یو کال باید لاړ شي قضا وکړي، یو کال باید لاړ شي بیا تحصیل د علم په معاصر مسایلو باندې. حتی قاضی باید مرحله به یو کال وروسته باید کورسونه و ترنینګونه ورته وسي چې په معاصر مسایلو باندې علم حاصل. فقها دا وایي فقهي لحاظه چې قاضی برعلاوه دیده چې قضا که یو کار کال وروسته دی بیالار چې بیا د تعلیم د علم و کیس علم تیر پاتی نسید. بنان قضا یو مسلک ده، قضا یو تخصص ده. اغا یو عادی مولایی صاحب یو چا چې تعلیمات دی مدرسهی کری اغا قضا نشی که وی اغا کیده ایسی که مدارس واقعی، اما قاضی نشی کیده. قضا یو مسلک ده، سلک ده، یو تخصص ده. بنان په دې لحاظ حتی موږ په حقوقي سیستم کې د افغانستان داسې و چې کله به څوک له حقوق شرایطو فارغېدل، ده به تیوري ته ناویلې وه، درسونه به یې تیوري تعقیب کړي وو، دوی ته به ستاژ بیا دایرېدو. هر قاضي مجبور مکلف و چې کله له حقوقو شرایطو فارغېږي، هغه مسلکي ستاژ یې تعقیب کړي. یو څارنوال چې کله فارغېدو له حقوق شرایطو، هغه ستاژ باید ویلی. یو مدافع وکیل چې کله فارغېدو، هغه باید ستاژ ویلی. ستاژ چې شو عملی برخې باندې ترنینګونه وسي، عملی برخې باندې باید پوه سوی وای چې دغه فیصلې څنګه کېږي، طرفینو دعوا څنګه رسیدګي کېږي، مسایل مختلف مسایل حقوقي څه ورته مطرح کېږي، دا څنګه حل فصل کېږي. بنان دغه سیستمونه او اساسات د حقوقي قدر د افغانستان عادلانه برخه کې یا عدالت په برخه کې و. که دغه مسایل بهتر ای یا نسی، دا مسایل په یو نظام کې وجود ونه لري، طبیعي ده چې دغه نظام عدالت خدشه ده، عادلانه رسیدگی نسته. په یو نظام کې چې ټول سیستمونه جوړي لیکن عدالت او محاکمې جوړ نه وي، هغه نظام د ظلم نظام ده، نظام د عدالت نظام نه ده، هغه نظام د خلکو حقوق ته رسیدګي نشي کولی.
بله، ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
مننه، مننه تاسو.
درنو دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو مملکت کې د محکمې قاضي وکیل په ارزښت دندو او دا چې نشټونه کومې بدې پایلې درلودلې شي خبرې وشولې. تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری